द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خدمن اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوړي نن د پنځم بیا ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 8 ته دا وښوي دی په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس بجې دي تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټاکونه پیلو
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي شمالي کوریا ته اټومي سازو سامان ورکوي د وزارت خارجه مشر سکتر اعزاز چودري دا خبرداري هم ورکړې ده که هند سره په اټومي معاملې نرمي وشوه نو په سیمه کې به په اټومي وسلو کې د تولې خوب پورا نشي
It would be irrational for Pakistan to seek mainstreaming in the global nuclear non-proliferation regime while doing something which can severely tarnish its reputation
نن د تعلیم د نړیوالې ورځې لمانځل و ترڅنګ یو ځل بیا په پاکستان کې د تعلیم د ټیټي کچې په اړه نوې شمیرې ورکړل شوې دي دولتي او غیر دولتي ادارې وایي پاکستان کې 12 میلیونه او په دغو کې یوازې پښتونخوا کې 2.5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو نه بهر دي
خو حکومت چې کوم دی زه په دې چې کوم بورډونه لګولې دي چې سکولونو ته ماشومان راشي خو د بده مرغه سکولونو کې ځای نشته او دوی نور هم د اډورټیزمنټ هوکي خو سدي سرڅخه نشته
افغان چارواکی وای د اورزګان مرکزی خار ترین کوټ باندې یی د طالبانو حمله په شاتم بوبلی چارواکی وای د تونلارو وسلوالو نه د خار پاکبلو لپاره کور په کور لټون پیل کړی دی یو ځایی امنیتی قومندان وای
د ملي امنیتی ځواکونه د ډیر مړانه او شجاعت او متانت سره خپل د وطن د دفاع لپاره تل مدام ولاړ دی او ولاړ به دښمن پر شاوټم په تمباو تقریبا د دښمن تلفات تر دغه لا چې پرناغه نه پرې دی
سرټی کې تاسو اوریدل وزغواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر خبرداري ورکړې په سیمه کې باندې نیوکلیي وسلو مقابله او درول یو خو پاتشي کچره هندستان سره د نیوکلیي وسلو جوړونکو هیوادونو ډلې نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړیتوب ورکولو کې د برتري په بنیاد باندې سلوک وشو د خارجه دفتر بیان اعزاز چودري اسلام آباد کې د نیوکلیي امنیت په سر یوې غونډې ته ویل دي پاکستان په امریکا زور راوړی دی چې د اسلام آباد سره د نیوکلیي او دفاعي اړیکو په معامله کې د فرق نه ډک سلوک ودروي پاکستان هغه رپورټونه هم رد کړی دي چې وای شمالي کوریا ته اټومي سازو سامان ورکوي پاکستان او هند اته سلوخ ملکونو د تنظیم ان پی ټی غړي نه دي کوم چې د نیوکلیي وسلو برآمد او انتقال کنټرول کولو د لارې د نیوکلیي وسلو د خورېدو مخنیوي لپاره کار کوي دواړه هیوادونه د دغه تنظیم غړیتوب ترلاسه کولو کوششونه کوي
افغان چارواکي وایي د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ باندې د طالبانو لوی حمله یې په شاتم بولې ده افغان ځواکونو د پاتې وسلوالو خار نه د پاکولو لپاره کور په کور لټون هم پیل کړی دی د ځایي چارواکو تر مخه ویل کیږي طالبان نن سهار ترین کوټ ته ننوتي و چې د افغان ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتم بول شوې دي د ځایي چارواکي دا هم ویلي دي چې طالبانو وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده چې شاوخوا سل تنه داسې طالبان دي چې وژل شوي وی دی په جګړه کې او د دې ترڅنګ دا چې په دې حق لباندې د مجروب له حق لباندې طالبانو له خوا لا کوم احوال نه دی راغلی کابل کې د دفاع وزارت جنرال محمد رادمیش ویل دی ځینې پولیس قومندانانو باندې هم شک دی چې د وسلوالو سره ملګری وو هغه زیاته کړې ده چې وسلوال د عام ولسی وګړو په کورونو کې پټ شوی وو نو له همدې کبله حکومت هوایی عملیات نشو تر سره کولای
نن په ټوله نړۍ کې د زده کړې نړیواله ورځ مانځل کیږي دا په داسې حال چې پاکستان کې د ځایي او شخصي شمیرو تر مخه 12 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي د پاکستان غیر سرکاري شمیرو تر مخه ځان له خیبر پښتونخوا کې 25 لک ماشومان سکولونو ته د زده کړې لپاره نه ځي خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې د تعلیم په میدان کې د هیواد د نورو برخو نه ډېرې وروسته پاتې دي په قبایلی سیمو کې طالبانو هم د هلکانو او د جینکو په سلګونو سکولونو وران کړی دي د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس اداره یونسکو په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان د نړۍ 195 هیوادونو په فهرست کې په 186 نمبر دی چې پکې د تعلیم کچه ډېره ښکته ده
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې تر سره شوې او بمی چاودنه کې اته پولیس اسکر ژوبل شوې دي دغه چاودنه د ورسک سړک سره نږدې په دارمنګي کلی کې د ریپیټ ریسپانس فورس یا چټک ځواکونو په ګاډي شوې ده چې پکې اته عسکر ژوبل شوې دي. د پیښې وروستو سیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس او د مرستندویي ادارو غړي رسیدلي دي او ژوبل عسکر یې د درملنې لپاره پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسولي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي سادیا قاسم شاه په دغه راپور کې.
په دغه چاودنه کې د پولیس وو اهلکارو سره سره امجد نومي په لارې یو روان کس هم زخمی شوی. د پولیس یو اعلی افسر عباس مجید مروت تر مخه د پیښور شاوخوا علاقو کې د پولیس له طرفه د ترهګرو پر ضد عملیاتو لوجې داسې قسمه ریاکشن یا ځوابي کاروایانې مخې ته راغلي دي. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان یو بیل شوي ډلې جماعت الاحرار په کراچۍ کې د پولیس باندې حملو بشمول په پیښور کې پولیس باندې د وروستي حملې پړه په خپل سر اغستې ده او دړکۍ ورکړې ده چې عام ولستي د سرکاري تنصیبات او د ځایونو ځان لري وساتي. د لیډ ریډینګ هسپتال د عملې تر مخه په دغه زخمیانو کې درې زخمیان سخت دي. یاد دې وي چې د تیرې اونۍ راسې د صوبې سرخار پیښور کې په پولیس باندې دا دریم ترهګر برید دی. تیرې اتوار باندې په اسلم ډیرا کې د پولیس یو ګاډي باندې هم دغه شانتي یو چاودنه کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي وو او د تیرې جمعې په ورځ باندې هم د کریسچن کالولي نومي یو رهایشي علاقه کې ترهګر حملو کې یو کس وژل شوی وو او څلور حمله کوونکي ترهګر هم وژل شوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي پاټو اتحاد فاټا پولیټیکل الاینس د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې لخوا وړاندې کړل شوو سفارښونو پر ضد احتجاج کړی دی. دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په فوري توګه شامل کړل شي او دا چې په قبایلی سیمو کې د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړل شي. دغه سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نظام لپاره جوړ قانون لاندې ځایي انتخابات وکړل شي.
اخوا د امریکای ولسمشر باراک اوباما لاوس کې د سویلي اسیا د سیمې د هیوادونو راغون شو مشرانو ته خپل وینا کې په ډاګه ویل دي چې امریکا د دغه سیمې د خلکو سره په کلک حمله تر ده. هغه زیاته کړې ده چې د په ولسمشرۍ دوره کې د امریکای پالیسي سویلي ختیځ اسیا ته ډېر اهمیت ورکړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې راتلونکي ولسمشر به هم د پالیسي پر ځای وساتي. هغه ویلي امریکا به تل دغې لنجمنې سمندري سیمې په سر د سویلي چین د ملاتړ وي او په دغه سمندري احاطه کې د بیړیو، آزادو الوتنو او د قانوني تجارت د اختلافاتو په سر به سوله ییز ډول باندې د هوارولو کوششونه هم ترسره کوي. په دې هکله باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
په لاوس کې د جنوب شرقي اشیایي هیوادونو مشران د غونډې په وخت په یوه مسوده سلا شوي دي. په دغه مسوده کې لیکل شوي دي چې دوی غواړي چې د جنوبي چینایي سمندر کشاله د نړیوالو قانونونو په رڼا کې په پرامن ډول حل کړي. د آسیان په دغه غونډه کې د لس جنوب شرقي هیوادونو مشرانو په دغه سمندر کې د تګ راتګ په ازادۍ، امنیت او ثبات په اهمیت زور واچوه. چین په خپل جنوب کې په هغه سمندر داوګیر دی چې نور ګاونډي هیوادونه پې هم داوه لري. د جولای په میاشت کې یو دریمګړی عدالت په دغه سمندر د چین داوه رد کړې وه او ویلي وو دغه سمندر د تاریخ په پاڼو کې د چین برخه نه دی ولې چین دغه عدالتي فیصله رد کړې. صدر براک اوباما ویلي دغه کشاله به په پرامنه ډول د حل کولو هڅې روانې ساتي او خپلې سفارتي هلې ځلې به هم ګړندۍ ساتي چې په دغه سیمه کې امن او ثبات قائم وي.
د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ وایي د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکای صدر براک اوباما نه زیات یو ښه مشر دی. د ان بی سی خبری ادارې سره د لخوا د ډانلډ ټرمپ او ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن سره ځان له مرکو کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار اویل هغه فکر کوي د امریکای صدر په هیڅ پای د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خ تعلق وي. د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن د ان بی سی سره مرکې په وخت ویل د عراق جنگ په حق کې د هغې رایه ورکول یو غلطي وه کوم وخت چې هغه سینیټر وه، خو ویلي مهمه دا ده چې انسان د غلطو نه زده کړه وکړي. ویلي دي ډانلډ ټرمپ هم د عراق د جنگ مرسته کړې وه او دا چې دغه خبره په ریکارډ موجود ده.
اخوا د چین واردات د اگست میاشت کې 1.15% لوړتللی دي او دا په تیر دوو کلونو کې لومړی ځل دی او په همدې مهال د چین صادرات 2.8% ښکته راغلی دي. ویل کیږي چین په اقتصادي ډګر کې د نړۍ په کچه په دویم مقام دی او رستر بلا مخ په وړاندې روان دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اوس یو ځل بیا څنګه چې تاسو په خبرونو کې په سر کې واوریدل، پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي شمالي کوریا ته اټمي وسله ورکوي. د وزارت خارجه مشر سکتر اعزاز چودھری دا خبرداری هم ورکړی دی که د هند سره په اټمي معامله نرمي وشوه نو په سیمه کې به په اټمي وسلو کې د تولې خوب پوره نشي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډه سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفي زکریا ویل
There is no political or strategic logic for Pakistan to carry out such cooperation. It would be irrational for Pakistan to seek mainstreaming in the global nuclear non-proliferation regime while doing something which can severely tarnish its reputation.
د پاکستان لپاره سیاسي او ستراتیژیکي څه سبب نشته چې دغه شان مرستې وکړي. دا به یو ډیر غیر سنجیده خبره وي چې پاکستان د جوهري وسلې د عدم پیلاو په نظام کې شاملېدل غواړي او په داسې حال کې څه داسې وکړي چې لپاره زیانمن وي. د هندي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه پاکستان شمالي کوریا ته جوهري سامان لیږي او دغه سامان د یو چینی کمپنۍ په ذریعه په سمندري لارو شمالي کوریا ته لیږل کیږي. رپورټونه دا هم وایي چې په غیر قانوني توګه د جوهري سامان د خرڅلاو باوجود پاکستان په نړیوال ورورلوي د دوی په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون لپاره زور اچوي چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. رپورټونه دا هم تور لګوي چې پاکستان هغه آلات هم شمالي کوریا ته ورکوي چې جوهري وسله په جوړې شي. په عین حال کې د یو سیمینار سره په وینا کې د بهرنیو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په واضح توګه ویلي دي چې کچري نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې هندوستان ته اهمیت ورکړی سو نو په سیمه کې به د جوهري وسلې منډي ودرولو خوب نیمګړی پاتې سیم. دوی دا هم ویلي دي چې په سیمه کې جوهري امنیت د پاکستان او د هندوستان ګډه ذمہواري ده. سرګند دیوي چې پاکستان او هندوستان دواړه تاته سلويشت هیوادونو د جوهري وسلې خورېدو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ان ان اس سي کې د ګډون هیله مندي. امریکا د هندوستان په دغه ګروپ کې د ګډون ملاتړ کوي خو د چین د مخالفت له وجې هندوستان دغه کاریتوب ترلاسه کول کې ناکامه پاتې شوی دي. په لړښته نړۍ د پاکستان د جوهري وسلې پروګرام په اړه اندېښمنه ده او پاکستان د هم تور لګول کیږي چې جوهري سامان په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لیږي. خو پاکستان هر کله په سختۍ سره دغه تورونه رد کړي دي او دا هم وایي چې د ان اس جی د غړیتوب اهل دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ورادیو دا او تاسو دغه خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه وغږیست. تاسو د رابیا پیر راپور د اسلام آباد څخه واوریدو چې د نیوکلیئر وسلو په حق له یو ځل بیا په دې حق له باندې اندېښنې هم راپورته شوې دي. هند او پاکستان نیوکلیئر وسلو باندې ټول نړیوال هیوادونه اندېښنې لري. دغه اندېښنې څه دي او دا مهال په جنوبي آسیا کې او په خاصه توګه پاکستان او هند کې کومې نیوکلیئر وسلې موجود دي او کوم توکو نه دوی استفاده کوي یا کار ترین اخلي، دغه ټول تفصيلات تاسو وړاندې کوي د سیړنې په توګه زموږ همکار ارباب محمود علي چې په تیر خبرونه کې مو هم ترینې تپوس کړی وو.
د پاکستان او هند علاقې ته که په جغرافي لحاظ سره وګورو نو جنوبي ایشیا ورته ویل کیږي. په جنوبي ایشیا کې پاکستان او هند یو غټ ملکونه دي جوهري وسله لري او د دې سره په ګوند کې چین هم پروت دی. د پاکستان او د هند خپلو کې لانجه ده، د هند د پاکستان سره لانجه ده او دغسې د چین سره یې هم د پولې لانجه موجود ده. دغه یو لانجمنه سیمه ده. دا یو علاقه د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سیپری چې ورته ویل کیږي، هغه د اندازو تر مخه دا وخت په نړۍ کې د 15,500 اټومي وسله موجود ده، وار هیډز موجود دي. هغه کې امریکا، روس، چین، برطانیا، فرانس، چین، هند او پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا شامل ده. دا وایي چې په خاص توګه په هند کې نوینه تر یو سل لسو پورې وار ہیڈز موجود دی، یعنی جوہری وسلہ موجود دا چې هغه میزایل پورې یا جهاز پورې ولګول شي او هغه دزول شي یا خلاصول شي، حمله پک کول شي. د پاکستان خبره چې هغه یو کې نو هغه وای چې سلو نواله تر یو سل شلو پورې وسله ورسره موجود ده، او پاکستان دا اندېښنه موجود ده چې پاکستان په تیزۍ سره دا نور وسله هم جوړوي. پاکستان په کومه طریقه باندې دی دواړه خپلو کې دا استعمالول شي یا ډیلیوري چې ورته ویل کېږي، نو هغه کې د چین د هند حکومت چې د مختلف لارې دي، ځکه چې هغه سره وسایل شته، پیسې شته، د نړۍ ملکونو ورسره لګیا دي، کوششونه کوي، مختلف لارې تیار کړي دي چې پاکستان یا په نور ځایونو کې دا جوهري وسله وړلی شي. پاکستان په بل طرف ته وکتل شي نو هغه بیا دومره سہولت یا پیسې نه لري، دومره ورسره لارې نشته، دومره ورسره وسایل نشته چې هغه استعمال کړي. نو د دې سره کېدی شي میراج یو جهاز دی هغه استعمالول شي، اف 16 په ځای باندې ورسره نور جازونه دي، هغه واړه جازونه دي هغه استعمالول شي. هند کو کتل شي نو هغه سره مختلف نور لارې موجود دي. په دې وخت کې چې پاکستان څنګه اټومي وسله جوړوي، نو هایلی انریچ یورینیم چې انتهایی زرغونی شوی یورینیم چې کم دات ته هغه نه خپل اټومي وسله جوړوي. هند چې یا نور ملکونه چې هغه د پلوټونیم نه جوړوي، هغه زرغونی کوي، خو پاکستان هم اوس دغه طرف روان دی چې دا پلوټونیم جوړوي. د دې سره بیا د فوزی چارو لپاره ټیکټیکل ویپنز په توګه باندې استعمالوي. پاکستان واړه بمونه اټومي جوړوي چې په لږ ځای کې لږ ځای پورې نقصان کولی شي. دغه طرف ته هم داسې رپورټونه دي چې پاکستان دغه طرف ته هم روان دی. نو دا سیمه خپله د اټومي وسلې چې د نړۍ د ټولو نه زیات غربت د تعلیم کې رستو پاتې علاقه چې بدحالی ده. نن هم رپورټ دی چې پاکستان یو سل نوي ملکونو په شمار کې یو سل 15 نمبر باندې دی چې تعلیم کې دومره رستو پاتې دی. په دغه هیواد کې دغسې د هندوستان صورتحال هم داسې دی چې د لوګې لاسه خلک مري، د پاکستان هندوستان دغه ځای کې د اټومي وسله دغه صورتحال دی. دا سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وایي.
سمه ده. او ورباب صاحب، ولې د هند او پاکستان په دغه نیوکلیایي وسلو باندې نړۍ او نړیوال هیوادونه ډېرې اندېښنې لري، او دا کومې اندېښنې دي چې دوی لري؟
وړاندې رپورټ کې څنګه چې رابیا پیر ویل چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ دی، نو هغه اعتماد کړی دی په هندوستان په هغه باندې. خو پاکستان تاریخ ته وکتلی شي نو پاکستان عبدالقدیر خان چې کوم د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو بانی ګڼل کېږي، هغه منلې وه چې هغه شمالي کوریا ته وسله کړی یا معلومات یې وته ورکړی، میزایل تل راغلی وو. نو هغه باندې خلکو اندېښنه وی چې د پاکستان پوزي ګاډو کې جازونو کې دا دی تل وو، نو هغه به بیا د پاکستان پوسټ ته معلوماتو د ایران سره چې ایران معلومات ورکړو ایران ته دغه رابطې وي، دغه سي د لیبیا سره هغه چې کوم معلومات هغه کله کار خپل پرې خود جوړی بوستې نه رستو پشا شو، نو هغه ویل چې دغه سي پاکستان وسره رابطې کړوي. دغه اندېښنه په خپل ځای بیا پرستو کې بیا پاکستان کې خپل بے ثباتی ده. ما سره دلته کې د پاکستان نیوکلیر ویپنز کانګریشنل ریسرچ سرویس والا د دې اگست پر لومبه نیټه باندې د روان کال هغه جاری شوه دي. نو هغه کې گیری سیمور چې د نېشنل سکیورټی کونسل کوارډینیټر فار آرمز کنټرول اینڈ نان پرولیفریشن دی، هغه په اپریل کې ویلي وو چې 2011 کې هغه ویلي چې پاکستان کې یره داره چې یو خو القاعده ده تندروه وسلوال موجود دی، دوه یو خبره شوه فرقیزه تاوتریخوالی هم موجود دی، دویم سیس شو. بیا ځینې اندېښنې موجود دي چې پاکستان دا کسان د خپل خارجه پالیسۍ په توګه استعمالوي دغه وسلوال، د دې سره یعنی د ریاست خپل رابطې هم شته. بیا د پاکستان د سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ تاوتریخوالی هم موجود دی چې یو بل د طاقت لپاره منډې تړې وخې زور کوي، او دغه او بیا د هند سره هم د پاکستان لانجه موجود ده. نو دا ټول چې بے ثباتی جوړ شي نو بیا پاکستان جوهري وسله خطرناک کېدی شي، دا وسلوالو لاس ته هم تلی شي، او پاکستان چې پتیزې سره دا جوړوي نو دې کې هم دا امکان موجود دی چې هغه په دغه تا دی کې دا نور زینو ته د دین لاس نه اوزي. او دې کې د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي ریچارډ اولسن هغه په کال 2015 د دسمبر په 14 باندې هاوس د فورن افیرز کمیټې چې خارجه چارو کمیټې وا د سینټ د کانګرس د هاوس اف هاوس کمیټې وا، نو هغه دا ویلو چې پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دی او د نیوکلیر وسلو کوم نظام خپلوي، نو هغه د اندېښنه موجود ده چې نور وسلم جوړوي څنګه چې سپریم دا اندېښنه لري چې نور وسله جوړوي اټومي وسله جوړوي، نو دا یاره وکي موجود ده. بیا یو بل خبره چې روس د سعودي عرب هم دا ویلو داسې اندېښنه موجود و چې سعودي عرب کولی شي چې لکه پاکستان کې چې کوم اټومي وسله موجود ده نو داسې په مطبوعاتو کې رپورټ چې سعودي عرب چې اخو زمونږ دا نو دا وچه کې دیشي سعودي عرب هم د پاکستان نه بس اټمی وسله تیار یو سی منځنی ختیست یا میډل ایست یو سی او دغه ځکه عرب هوادونو کې کم کلکیچ موجود دي نو دغه یو بل اندېښنه را پیدا کول شي نو دغه ټول اندېښنه موجود دي چې په پاکستان باندې پنړیوال کچ خود لیکيږي
ستاسو د څېړنې څخه ډیره مننه ارباب صاحب
ډیره مننه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د پاکستان او د چین ترمنځ د غټي اقتصادي لار په سر باندې نه صرف په هواد کې دننه د وړو صوبو لخوا چې کمی اندېښنې راپورته شوې دي په نړیواله کچه باندې چې کمی اندېښنې دي هم په دې حق لمو په نیویارک کې د ډیو رادیو سړنکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې
پدے باندې لنجا دا او چینم پدے خبر دے چې کوم واره صبح دی اسپیشلی بلوچستان او پختانه سیمو چې سرته ودا مین دا روډونه په پکاره چتلی وي او وی دا ګله کوي چې پاکستان کې پنجاب کې کوم صبح دا کوئی دی نظر انداز کوي د نه علاوه هند په هوادونو په هند ته هم پکې هغه دی هند چین ته دا وایي چې هغه ته پکاره دی چې کوم د هند سیاسي او ستراتیژیک کوم کنسرنز دی پاکستان له خوا دا کوم خبرې دي چې کوم پاکستان سره دې په لګیا دي نو هغه دې هم خیال وساتي او هند دا هم په هغه دې یو تشویش ته چې کوم هغه علاقې چې کوم هند وایي چې لا تقسیم نه دي شوی لکه کشمیر شو یا بلتستان شو چکم دی وای چې د دادې کشمیر حصہ دی نو پاغه باندې او د لاکو کې به د سیپیکس نه پروجیکټ تیریږي نو هغه باندې ورته اعتراض دی او خبرې کول غواړي دوی هغه وجنه د شلک متان نه آزاد دی او د نه علاوه پاکستان په خپل چې سمره د تر هغه حمله نن سبا کېږي لګیا دی لکه کوټا اٹیک شو یا د راحل جنرال راحل شریف یو مې دفاع باندې کوم تقریر وو نو اکیم دی وای چې موږ ته پته ده چې د سی پیک د خوانان څوک دی او موږ به د خوانان نقصان ورکولو ته نه پریږدو
حضرت وای
دا به جدي پږي
ها پیروز برشا سب پاکستان په اقتصادي کچه باندې او په جغرافیایي توګه باندې وړوکه هواد دی کچاري چین لغاړه ورکوي نو پاکستان ځان په نړیوال بلاک کې ځان لکوي خونو او دا څه خونه ده چې پاکستان به د ځان نشمال کوریا جوړ کړي
نه فلال خو چې کوم حالات دي په پاکستان او د په طریقې سره لګیا دي هغه څه پته ده چې فلال امریکا هم نشي دا څه زر پر خو دي او دا څه پابندې نشي په لګولې او مونږ له دل چې کوم د سټیټ ډپارټمنټ کوم ترجمان او هغه دا خبره وکړه چې فلال مونږ دا څه خبره نشته باوجود دی چې دا سی په امریکای کې دا سی आवाजونه دی او پرایم منسټر چې کوم وزیر اعظم دی هند والا موډي هغه په جی 20 سمټ کې او په آسیان سمټ کې دا خبرې کړې وي چې پاکستان باندې دې پابندې ولګي او پاکستان نه چې کوم دا تر هغه غره نور دنیا ته پلاویږي هغه دې بند کړی شي او پاکستان فلال ایمانه دې خیال چې امریکا به په دې ټیم په دغه د اقتصادي او نور پابندې په ولګي معاشي نو هغه ولګي د پاکستان د حقانی شبکې او د لشکره طیبه خلاف اکشن وان نخستو او دا فشار ته زیات شو او دغه نه سانکشن ولګېدو نو بیا خطر شته چې د شمالي کوریا جوړې دي شي او فلال ما په خیال په دې ټیم داسې حالات نه دي امریکا ته پاکستان لا پکار دی هند هم دا سه لا غنشي کوله دغه سه افغانستان هم په دې پوزیشن کې نه دی چې پاکستان ته وتريږي او په روان دي فشار واچي نو دې کې لا تم شته په حال دا سه اندازې نشته چې دغه شمالي کوریا جوړيږي
ډېر مننه پیروز بر شاه صاحب موږ سره خبرو کول
ډېر مننه
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
دیری نور خزی او جنکی هم علم روزگار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه نه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا دی ورا جو دا خبر منو اوریدونکو یو بل راپور ولوري تاسو په ام راګرځو چې تاسو مو ویل دي نن د تعلیم د نړیوالې ورځې المنزلو ترڅنګ یو ځل بیا په پاکستان کې د تعلیم د ټیټی کچې په اړه نوې شمیرې راخکار شوې دي او ورکړل شوې دي چې دولتي او غیر دولتي ادارې وایي پاکستان کې 2 میلیونه داسې ماشومان دي چې هغه د سکولونو نه بهر دي او د سکولونو نه محرومه پاتې شوي دي. خو په دغو 2 میلیونه کې یوازې د پښتونخوا 2.5 میلیونه ماشومان شامل دي. په دې حقله باندې تفصیلات تاسو وړاندې کوي مدثر شاه په دغه راپور کې.
یونیسف وای دا مهال پرایمری سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیره پاکستان کې 1.3 کروڑ تر جګه شوې ده. کما چې دغه عمر د ماشومانو یو کم 50% جوړیږي او د تعلیم یو کارپوه او څیړنیزې ادارې پوه فاؤنډیشن صدر شفیق کې ګاڼې ډیو راډیو ته وای د سکولونو د کمود په وجه دغه شمیره کې هر کال اضافه روانه ده.
ځکه چې دې کې به ډېر کسان چې کوم خلک دي سکول چې ماشومان دي هغه به د خپل سکول پرېږدي او دا فکر چې کوم دی به نور زیات شي. نو خبردار چې دا دونه سکولونه لکه اوس هم چې کوم دی پښتونخوا حکومت چې کوم دی ځای په ځای چې کوم دی بورډونه لګولي دي چې سکولونو ته ماشومان راشي. خو د بده مرغه سکولونو کې ځای نشته او دوی نور هم دا اډورټایزمنټ خو کوي خو سدي سره صحه نشته. بلکې ماشوم سکول لاړم شي دای باوجود هم هغه ته هغه توجه نه ورکړی کېږي د ده ته هغه ریسپیکټ او ده ته چې کوم د ده ضرورت چې کوم څه پرتلي دي هغه ورته نه ملاوېږي. نو د هغې د وجې دی خو سکول ته لاړ شي خو دوی د سکول نه څه خاص مواد ځان سره جوړ نه دي.
او زیاتی د هیواد 6 لک ماشومانو د سره د سکول مخ نه دی لیدلی او د 90% نه زیاتې د کلیوالو سیمو ماشومان دي. د غرض د سکولونو د کمود تر څنګ پاکستان کې د تعلیم څانګه نور یو شمیر ستونزو سره هم مخ ته چې پکې د شخصي او سرکاري سکولونو بلابل نظام او نصاب دی. مدرسې بیا خپل نصاب لري او تعلیم کې د مورنو ژبو هیڅ خیال نه ساتل کیږي. او په دې حق ته د باچا خان پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای د چین ایران او مرکزی آسیایي هیوادونو په شمول نور یو شمیر ملکونو خپلو مورنو ژبو کې د تعلیم ورکولو په وجه پرمختګ کړی دی او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی.
مورنۍ ژبې کې تعلیم چې کومه فایده وي هغه دا وي چې ستا دماغ ستا د عقل ستا د خوب هغه اظهار چې کوم دی هغه په ښه طریقې سره کولی شي. او البته د نور ژبې چې کومې دي مثال لکه اوس به مونږ به واخلو چېرته به فرنچ هغه پاتې شوي کالونۍ پاتې شوي چېرته به انګریزانو حکومتونه پاتې شوي. انګریزي په خپل ځای اهمیت شته بلې ژبې اهمیت شته دا نه دی خو خپلې مورنۍ ژبې نه مخ اړول هغه ته توجه نه ورکول هغه سره د وطن د هیواد د
بلخوا پښتنه سیمه یعنی خیبر پښتونخوا او فاټا دې څنګه کې ځکه رستو دي چې یو خو واکدارانو تعلیم ته خاص توجه نه دور کړي او بل طرف ته وسلوالو جنگیالو هم اکثره تعلیمی ادارې لکه آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون په نخه کړي دي. او 13 کالو کې د 3.5 زرو نه زیات سکولونه زلزلو سیلابونو او جنگیالو د مینځه وړي دي. او دا په داسې مهال ده چې د پاکستان آئین کې 25 الف ماده پر ریاست فرض کړی ده چې د هیواد 15 تر 16 کالو هر ماشوم ته به ویړیا لازمی او معیاري تعلیم ورکړي. خو په دغه ماده تر دې وخت هیڅ حکومت عمل نه دی کړی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منوری تم کو د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا دوام لري او ستاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو
پاکستان هغه رپورټونه رد کړی چې وایي شمالي کوریا ته اټمی سازو سامان ورکوي د وزارت خارجه مشر سیکرټری اعزاز چودھری دا خبرداري هم ورکړی دی که هند سره په اټمی معاملې نرمي وشو نو په سیمه کې به په اټمی وسلو کې د تولې خوب پوره نشي
It would be irrational for Pakistan to seek mainstreaming in the global nuclear non-proliferation regime while doing something which can severely tarnish its reputation.
نن د تعلیم د نړیوالې ورځې لمانځل او ترڅنګ یو ځل بیا په پاکستان کې د تعلیم د ټیټي کچې په اړه نوې شمیرې ورکړل شوې دي دولتي او غیر دولتي ادارې وایي پاکستان کې 12 میلیونه او په دغو کې یوازې پښتونخوا کې 2.5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو نه بهر دي
پښتونخوا حکومت چې کوم دی ځای په ځای چې کوم دی بورډونه لګولي دي چې سکولونو ته ماشومان راشي خو د بده مرغه سکولونو کې ځای نشته او دوی نور هم د اډورټیزمنټ کوي خو سدي سرسخه نشته
افغان چارواکی وای د اورزګان مرکزی خار ترین کوټ باندې یې د طالبانو حمله په شاتم بولی چارواکی وای د تنلارو وسلوالو نه د خار پاکولو لپاره کور په کور لټون پیل کړی دی یو ځای امنیتی قومندان وای
د ملي امنیتی ځواکونه په ډیر مړانه او شجاعت او متانت سره خپل د وطن د دفاع لپاره تل مدام ولاړ دی ولاړ به دښمنه پر شاوټن په تمباو تقریبا د دښمن تلفات تر دغه لا چې پرینا یا نه پرې دی
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شي د مهمو خبرونو لنډیسته
د پاکستان خارجه دفتر خبرداري ورکړی په سیمه کې بعد د نیوکلیر وسلو مقابله او درول یو خوب پاتې شي کچره هندستان سره د نیوکلیر وسلو جوړونکو هوادونو ډلې نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړي ته ورکول کې د نرمینا کار واخسته شو د خارجه دفتر ویان اعزاز چودھری اسلام آباد کې د نیوکلیر امنیت په سرغونډې ته ویلي پاکستان په امریکا زور راوړی چې د اسلام آباد سره دی د نیوکلیر او دفاعي اړیکو په معامله کې د فرق ناډک سلوک او دروي نوموړي هغه تورونه هم هغه رپورټونه هم رد کړی دي چې وایي شمالي کوریا ته اټمی سازو سامان ورکوي
اخو افغان چارواکی وایي روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ باندې د طالبانو لوی حمله په شاتم بولیدا افغان ځواکونه د پاتې وسلوالو خار نه د پاکولو لپاره کور په کور لټون هم پیل کړی دی د ځایي چارواکو تر مخه ویل کیږي طالبان نن سهار ترینکوټ ته ننوتی وو چې د افغان ځواکونو سره له سختې جګړې وروسته په شاتم بول شوې دي او شاوخوا سل تنه طالب وسلوال وژل شوې دي
نن په ټوله نړۍ کې د زده کړې نړیوال ورځ په داسې حال منځل کېږي چې پاکستان کې د ځایي او شخصي شمیرو تر مخه 12 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي د پاکستان غیر سرکاري شمیرو تر مخه ځان له خیبر پښتونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نه دي د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس ادارې یونیسکو د رپورټونو تر مخه پاکستان د نړۍ 195 ملکونو په فهرست کې په 168 نمبر دی چې پکې د تعلیم کچه ډیره ښکته ده
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې ترسره شوې یو بمی چاودنې کې 8 پولیس عسکر ژوبل شوې دي دغه چاودنه د ورسک سړک سره نږدې د دارمنګیل کلی کې د ریپید ریسپانس فورس یا چټک ځواکونو په ګاډۍ شوې ده چې پکې 8 عسکر ژوبل شوې دي د پیښې وروسته سیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس او د مرستندویه ادارې غړي هم رسیدلي دي او ژوبل کسان یې د درملنې لپاره د پیښور نږدې روغتون ته رسولي دي
د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ وایي د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکې صدر براک اوباما نه زیات یو ښه مشر دی د ان بی سی خبری ادارې لخوا د ډانلډ ټرمپ او ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن سره ځان ځان له مرکو کې د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ویل هغه فکر کوي د امریکې د صدر په حیث به د روس صدر سره ښه تعلق وي نوموړي ویلي روس او امریکا دا یوتون روډلې ته شکست ورکولو لپاره په شریکه کار کولی شي د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن ان بی سی سره مرکې په وخت ویل د عراق جنگ په حق کې د هغې رایه ورکول یو غلطي وه کوم وخت چې هغه سینیټر وه خو ویلي و مهمه دا ده چې انسان د غلطو نه زده کړه وکړي
د چین واردات د اګست میاشتې کې 1.5% لوړ تللی دي او دا په تیرو 2 کلونو کې لومړی ځل دی او په دې مهال د چین صادرات 2.8% ښکته راغلي دي ویل کېږي چین په اقتصادي ډګر کې د نړۍ په کچه په 2 مقام دی او ورځ تر بله مخ په وړاندې روان دی
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خبر منو ویدوم کو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوښتا سو د خبرونو لنډیز واوریدو. د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنی او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کوم موضوع راخسته ده.
د تیرې سمودی راسه په یورپ کې عموما او په فرانس کې خصوصا خونړې ترهګر حمله ډېرې زیاتې شوې دي. دا حمله په عامو اولسي ځایونو کېږي او په دې کې یو لوی شمېر عام بیګنا خلک وجلې کېږي. د فرانس حکومت د فرانس دننه د توندلارو د رالوېدو او د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره د مختلفو اقداماتو فیصله کړې ده، خو مسله دا ده چې څوک هم په دې نه پوهېږي چې یو ترهګر د ټوپک راپورته کولو نه وړاندې څنګه رئیسار او منی کی. د امریکای د آنلاین خریدونکو مجلې فارن پالیسی په یو تازه غنا کې فرانس کې د ترهګرۍ د مخنیوي په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خودکش درامنې کولو سلار ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پیغمبر اسلام د مزاحیه خاکو په چاپ کولو د بدنام میگزین د شارلی هبډو د ادارتي ډلې په کال 2015 کې د قتلې دوه رستو فرانس کې د خونړۍ ترهګرۍ یو سلسله شروع شوی ده. دا حمله زیاتره هغه ظلمي کوي چې فرانس کې پیدا شوی دي او هم په فرانس کې جهادي سوچ مل شوی دی. د فرانس حکومت د ترهګرۍ او د تندروي د مخنیوي لپاره روایتي تور طریقو نه د کار اخیستو سره سره داسې اولسي منصوبو ته هم پیسې ټکی دین کړی دي چې د هغو په مکمل کېدو او تندلارو ظلموله د روزګارونو په بندوبست کېدو به د دوی د تندلاریتوب په لاره د روانېدو نه د رامنې کولو امکان پیدا شي. فارن پالیسی لیکي تندلاریتوب یقینا چې یو ډیر افسوسناک عمل دی. اگر که دا وخت فرانس کې ډیر کم خلک په دې تورتم کې گیر دي، خو د فکرمندۍ خبره دا ده چې د دوی شمیر ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی، او د دې نه زیاته هم د فکرمندۍ خبره دا ده چې د سرکاري او د غیر سرکاري حلقو او عامو خلکو په دې خبره خپلو کې سمون ناراضي چې ترهګري او انتها پسندي ولې او څنګه را پیدا کیږي. د سماجي معاملو نامتو ماهر فرهاد خسرو خاور وایي چې اقتصادي ټولینا د خلکو په وستو معاشرتي لحاظ سره د خلکو د معاشري نه پرټلو او په سیاسي سطح خلک د خپلو خیالاتو د ښکاره کولو نه په محرومه کولو ترهګر نظریات او افکار راولاړیږي. فارن پالیسی په کال 2014 کې د نامتو خبریال د ډیوډ تامسن د لیکلي مشهور کتاب حواله هم ورکړی ده چې د فرانس د جهادیانو د سرخط لاندې چاپ شوی دی، او نوموړي پکې لیکلي دي چې د تونلاریتوب په وده کې د مواصلاتو د اسانترینې وسیلې انټرنیټ هم لوی لاس دی. دغه شان د جهادي فلسفو نظریو او تعلیماتو په زړه راښکون کې ډول د یوټیوب په ویډیوګانو د خورېدو له سبب هم د جهاد دپاره د داسې لیواله خلکو شمیر ډیر زیات شوی دی چې دې ویډیوګانو کتونه وړاندې ورته د جهاد په باره کې څه ډیر علم نه و. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د فرانس حکومت خپل 2003 داسې استوګن په ګوته کړی دي چې د عراق او د شام ترهګر ګوندونو سره رابطې دي. دین علاوه د دې کسانو په یورپی ملکونو کې اوسیدونکو هغو شپږو سوو 15 تنانو سره هم رابطې جوړې دي چې د ترهګر او تونلاري ګوندونو کسان دي. د فرانس حکومت ته هغه 240 تنان هم معلومه دي چې عراق او شام کې د جنګېدو نه پس اوس فرانس ته واپس شوي دي، خو د هغو 214 کسانو ورته هیڅ علم نشته چې دا وخت د فرانس نه وتی دي.
اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته غوږیست، او یو ځل بیا د افغانستان ولورې ته چې افغان چارواکي وایي روزګان ولایت په مرکز ښار باندې ترینکوټ باندې د طالبانو وسلوالو لخوا حمله شوې وه، خو دغه د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې ده، خو مرګ ژوبله هم ډیره شوې ده. افغان چارواکي وایي چې طالب وسلوالو ته تر 300 تنو پورې مرګ ژوبله اړولې ده. نور تفصیلات یې سدي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زمونږ همکار مجاهد جواد په دغه راپور کې.
روسی تفصیلات خدا دی چې دغه حمله نن سهار سوی و. اروزګان د افغانستان یو مرکزی ولایت ده، خصوصا دغه حمله چې سوی و د اروزګان په مرکز ترین کوډ باندې شوی و. لنی کمرغه څو شپې وړاندې زه وتوانېدلم چې د اروزګان د امنی له قومندان مل پاسوال محمد وای سمیمی سره خبرې وکوم. هغې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو مورال ډیر پورته و او پر وخت یې دغه حمله شنډه کړه، مخکې له دینه چې حمله امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات واړوي. د دغه راز وویل چې په دغه برید کې حتی مخالفینو ته تقریبا ډیر درنه مرګ ژوبله وخت ده، لا ویاو زیات طالبان په دغه پیښه کې وژل شوي دي، چې حتی د طالبانو یو نامتو قومندان، مشهور قومندان په هغه سیمه کې چې تل د په وینا له هلمند څخه به اروزګان ته راته ولته به جګړې کولې، هغه هم وژل شوی ده. د هغه نوم تور خالد و. نور تفصیل به خپله له صمیمي صاحب نه واورو.
د ملي امنیتي ځواکونه په ډیره مړانه او شجاعت او متانت سره خپل د وطن د دفاع لپاره تل مدام ولاړ دي، ولاړ به دښمن پر شاوټم په تمبا تقریبا د دښمن تلفات تر دغه لاندې کړی نه یا نفر دي. د دوی چې سدونه زموږ په لاس کې دي، ویل کېږي چې د دوی یو ډېر غټ قومندان چې د تور خالد په نامه باندې د هلمند ولایت تل مدام راځي، د روزګان ولایت کې جنگونه کوي، ځان په دغه نشټ کې زموږ سره په مخامخ جګړې کې وشته شوی دي او دا مړ دی.
اروزګان څنګه چې ما مخته ویل، دا یو مرکزی ولایت ده د افغانستان په جنوب کې، د اروزګان لاندې یا له اروزګان سره تړلي کندهار، هلمند، زابل، غزنی ولایتونه دي. طالبانو هم دغه ځای تل د خپلو حملو د مرکز په توګه کارولی ده. دغه پښتنه چې کله طالبان یا مخالفین ترهګر ترینکوټه پورې رسیږي، نو د اروزګان د ولسوالیو په څه حال وي؟ محمد وای صمیمی د اروزګان امنی قومندان وویل چې په ولسوالیو کې د حال خیر و خیریت ده او د حکومت تر ولکې لاندې دي، او دا یوازې دښمن د دوی په وینا یوازې له شنې سیمې نه ګټه واخیستله او په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه وکړ. بیا هم د هغوی غږ موږ سره ده.
دا کومه جګړه چې دوی دلته شروع کړې ده، زموږ پر ولسوالۍ باندې هېڅ نوی تاثیر نه لري. ټولې ولسوالۍ مو په ډېرو شي زراتو کې دي.
نو دلته په دې وروستیو کې دا یوازې لومړنۍ حمله نه ده، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه ډول حملې شوې دي. د پکتیا په جانوخیلو کې، په کندوز کې اوریدونکي ټول خبر دي. کارپوهان وایي دغه بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې هم زیات کارونه سوي، سترې پروژې بشپړې شوي دي. تازه تازه له شمال له چین څخه لومړنی اورګاډی را ورسېده، دغه راز تیره ورځ له ایران څخه د اورګاډی د درېمې برخې قراردادونه لاسلیک سول، د برېښنا او د برق په برخه کې سترې پروژې بشپړې سولې، او دغه ټول هغه څه دي چې د افغانستان مخالفین یې په اسانه نشي زغملی.
وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د افغانستان اروزګان ایالت سرخار ترین کوټ په اړه باندې تاسو د مجاهد جواد دا خبرې واوریدلې، او هم زمونږه همکاري منزه شهید د اروزګان ایالت والی امان الله تیموري سره خبرې اترې کړې دي. نوموړی وایي چې د خار امنیت د دې په کنټرول کې دی او خلک اوس بهر راوته شي. دا خبره تاسو ته وړاندې کوم.
بله، روزګان باندې تقریبا د مخالفینو د مختلفو ساحو په ځینو سیمو کې حمله کړې وه. هغه حمله تقریبا د امنیتي سکتور د ټولو نهادونو لخوا نه هغه حمله دا پسوا په شاتم بول سوی دی. دلته روزګان ته د کندهار او نورو سیمو نه امنیتي ځواکونه را رسېدلي دي. پلان دا دی چې سیمه په کرا کرا باندې فسپیاکو، اوس په شار کې وضعیت بیرته هغه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دا اوس مونږ پیاده وګرځېدلو په شار کې لږ مخکې، نو د وضعیت الحمدلله د مونږ تر مکمل کنټرول لاندې دی.
دواړو خواو ته مرګ ژوبلې شمېرې څومره دي؟ تاسو د دې تفصیلات کولی شئ موږ سره شریک کړئ؟
زه دقیق نسم ویلای د مخالفینو، ولې داسې فکر کېږي چې د سلونه د هغوی تلفات زیات شوي دي. زموږ تلفات تقریبا څو کسه پنځه شپږ کسه زخمیان لرو، یو څو کسه مړي لري.
تاسو څنګه ګڼئ چې ولې اروزګان ولایت خار وتوانېدله چې طالبان د دغسې یو لوی برید لاندې راولي؟
دلته هغه متحد امنیتی نهادونه چې د ترینکو په شاوخوا باندې هغه ولسونه چې تلید نظام طرفداری کړې دی د دغو خلکو له خوانه او د مرکزی حکومت هغه اداره چې توجه یې دې خواته راوګرځوله وتوانېدلو چې د مخالفینو هغه پلان دلته شنډ شي.
ډېره مننه ستاسونه.
مننه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان قبایلی سیمو د سیاسي پاټو اتحاد فاټا پولیټیکل الاینس د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټۍ اصلاحاتو پر ضد احتجاج کړی دی او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې په فوري توګه د شاملولو غوښتنه کړې ده او د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کړې ده چې د انګریزانو د وخت راهسې په قبایلی سیمو کې پر ځای د اف سی آر قانون دې هم ختم کړی شي. دې دا هم ولیدي چې په قبایلی سیمو کې دي د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام لپاره جوړ قانون لاندې انتخابات وکړل شي او د دې ترڅنګ د 15 کالو چې کوم نیټه ورکړل شوی ده دا هم ختم کړی شي. ریپورت پی د پېښور ندری ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د احتجاجي مظاهرات د پېښور پرېس کلب نه پیل شوه او د گورنر د ماڼۍ پورې د تګرستو پای ته ورسېده. وینا کوونکو ویل چې د فاټا سیاسي او انتظامی اصلاحاتو د پاره د وزیر اعظم د کمیټې وړاندیزونه نیمګړې دي. په احتجاج کې شریک د قومي وطن پارټۍ یو مشر اسد افریدي وویل دوی غواړي چې د کال 2018 په ټاکنو کې د قبایلي سیمو استازي د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې کینی.
دا 15 کاله یا لس کاله ټایم چې خلک یادوي دا بیخي ډېر زیات دی. دا ډیر وخت نه په دې کار شروع دی نو په کار دا چې دا ایمیجیټ وشي. ایمیجیټ مطلب دا چې په اوله مرحله کې دا ستاره کې چې کوم دی لوکل گورنمنٹ بلدیاتی انتخابات یادی چې دا دی 2012 چې کوم دی کی پی کی یعنی خیبر پختونخوا کوم ایکټ دی هغه لاندې وشي.
وینا کوونکو وویل د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو تر مخه د قبایلی سیمې د پرمختیا د ټولو کمیټو اختیار گورنر ته ورکړی شوی دی او که کمیټي چې قبایلی سیمه په پښتونخوا کې شاملول غواړي نو دغه اختیار دی وزیر الله ته ورکړی شي. د سیاسي اتحاد صدر اقبال افریدی ډیو ریډیو ته وویل
موږ صفا سترا اینه پاکستان اکسچن کې دلغولو قبایلی علاقو لا او په صوبه کې نمائندګي غواړو او په دفعه 247 ختمول غواړو چې موږ صحیح پاکستانیان شو موږ له بشري حقوق ملو شي.
په مظاهره کې د قبایلی سیمینا سیاسي ورکران هم په ګنشمیر کې ګډون درلود. رسول خان جی اوایل وخت راغلی چې قبایلی بچو ته د پرمختګ موقع ورکړي شي.
په داسې ځنګلاتو د قانون کې گیر کړی کنه چې سپندونه راځي نظمنګ سکول جوړ شو نه اسپیټال جوړ شو غوړه موران شلو نور د سیمادنیت کویان توبلې ماشومان هم دا قشان دي دغه لیشو نو موږ دا غواړو چې وسدي موږ پاکستان مهرباني وکړي اته او یا کال وشو وسم دي صوبا کې داخل کې چې موږ بچیم لګا تراخي وکړي او لګا په وخت وکړي او لګا تعلیم او تحصیل شي.
د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو تر مخه په 15 کالو کې به قبایلی سیمه په پښتونخوا کې مرحله وار شاملول شي. خو سیاسي اتحاد د عمل سمدستي غواړي او په دغه غوښتنه یې د احتجاجونو یو لړۍ پیل کړې ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
دا ډیو ریډیو دا که غواړي چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @ voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ ډی eewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com.
مېرمنو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غوږیست، او یو ځل بیا تاسو ته د بلوچستان په حق راپور وړاندې کوو چې نن د کوټې ترهګري پیښې یوه میاشت پوره شوې ده، کوم چې په سویل روغتون کې ترسره شوې وه، او شاوخوا پکې 55 تنه وکیلان وژل شوي وه. په دې حق باندې څه خبرې روان دي، او د دې تر څنګ دا چې په سنیټ کې هم په دې باندې خبرې شوي، تاوده بحثونه شوي دي، ځینې تفصیلات لرو چې غواړو ستاسره په دغه راپور کې شریک کړو چې حمید سمسور رالیږلی دی.
د اګست پر 8 نیټه باندې په سیول هسپتال کې د ځان وژونکي برید تر اوس مهاله پورې پلټنې روانې دي. د حکومت له لوري تر اوس مهاله پورې و خبری رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکول سوي. په دغه پیښه کې 55 وکیلان وژل سوي وو، تر اوس په تزیات ټپیانو. د وکیلانو د اتحادیې له لوري تر اوس مهاله پورې په عدالتونو کې کاربندیز دوام لري. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړی اسد جوکیټ وی
لکه دا غوسم د قتل عام په ډیر بې دردی سره په ډیر ناترسي سره زموږ د مرګري زموږ سره جلا.
د وکیلانو د اتحادیې یو بل غړی اوسیناغا ایډوکیټ هم تر اوس مهاله پورې خپل ملګری یادوي.
ځوانان شل کالې سبق ویل، سینیئر وکیلان لکه باز محمد، لکه قایر شاه، لکه داوود، عدنان بیرستر، هغه ولاړی امان الله څکزی د دې د مخ په ټارګټ کې لنګ کې ولاړی، هغه هم بیرستر وو. دا یو بیرستر چې موږ پیدا کوو په دې کې 40 کاله لګیږي. بیک بون چې کم دی هغه د صوبې ورمات کوي.
حکومت له دغې پیښې وروسته د کوټ په شمول په مستونګ او په یو شمیر سیمو کې کومبینګ یعنی تت عملیات پیل کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری دا ادعا هم وکړله چې تحقیقاتي ادارو د کوټ د سیول هسپتال د جنایتکارانو مرستکونکو ته ورنږدې سوي دي، خو دا یې نه کپړاګه چې دا څوک دي. حکومت د دغه پیښې د پلټونو لپاره د پولیسو اس اس پی د زور احمد افریدی په مشرۍ کې شپږکسیزه ډله په کار اچولې ده. د دغه پیښې مسولیت د جماعت الحرار ډلې او د داعش له لوري د ځان وژونکي برید کوونکي په اکله باندې یو اقسم خور شوی وو چې په هغه کې د ځان وژونکي نوم یې د ماویه خراسانی په نوم باندې یاد کړی دی. زور احمد افریدی وی چې پلټنې د دوی له لوري روانې دي. د کوټې په سیول هسپتال کې کومه د لګیدلې خوفیه کیمرې سره په ویډیو کې دغه ډول یو ورته کس معلومیږي چې پرتوک کمیس او کوټې په غاړه د هسپتال باندې شاوخوا ګرځي. د دې عکس دوی ساينسي تجزیه کوي. دوی دا خبره هم کوي چې په دې کې دوه شک دوی تر اوسه لري. امنیت خوندي ساتونکو ادارې د لاهور لیبرټری ته د ځان وژون کې د بدن دوی ټوکړي استولې دي. کله دغه ازموینه راشي بیا به دوی دا ویلې شي چې آیا دا تصویر دغه کس دی او کنه. د بلوچستان اعلی وزیر په لومړو کې ویلي وو چې بارني حیوانونه په دا پیښه کې ککړ دي، خو د وکیلانو د اتحادیې غړی حسین آغا له دې سره متفق نه دی.
موږ دغه سنجاو چې په دې کې بیرونی دشمن هیڅوک نشته، زما هر څه چې دی په اندرونی دشمنان ستا.
په 2003 کې هم د اګست پر 14 باندې ارشد زیدی چې د بلوچستان د شیخ کانفرنس د مشر زوی پرمنان چوک باندې ووژل شو، بیا یې د دمړی د کوټ سیول هسپتال ته وروړي. چې کله د شپیر کې وګړي سره راکوړو سو دالته ځان وژونکي برید وسو. خو دغه ډول درې کاله لمخه د اګست پر 8 باندې پر اوای ډګر باندې د پولیسو یو سچو مویب الله داوی ووژل سو. چې کله د جنازه د کوټي د پولیسو په لاین کې کېدله دالته ځان وژونکي برید وسو، ډیرس کسان پکې وژل سوي وو. د کوټي د 8 اگست دغه پیښه پاکل باندې د اعلی وزیر لوري د جوړې سوي کمیټې مشر د بلوچستان د تعلیم د څانګې عبدالرحیم زیارتوال وویل چې د وزیر اعلی په امر باندې 55 وکیلانو د شهیدانو لپاره 55 کروڑ روپۍ هم جاری کړي دي. د دوی کورنۍ ته به یو یو نوکری هم ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
او ساسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکې په یو کم دیرشم جون د ماریتانیا په صدر مقام کې نیولې شوو درویشتو کسانو باندې د مقدمه چلولو په وخت د دوی د وهلو ټاکولو او د تزنولو په خبرونو او الزامونو سخته فکربندي ښکاره کړې ده. دا درویشت واړه کسان صدر مقام کې یو بیګار کیمپ نه د خلکو د وستونه وړاندې د عوامو لخوا د دې کیمپ خلاف د احتجاج نه پس نیولې شوې دي. دغه کیمپ کې زیاتره کسان پخوانی غلامان پراتو. د خلکو احتجاج هغه وخت خونړی شکل اختیار کو کله چې احتجاج کوونکو پولیس پکانو وویشتو او د پولیس یو بسته اور ورته کو. په دغه پیخه کې نه پولیس والا او د ماریتانیا نور عام خلک جوبل شول. امریکې د بیګنا خلکو د جوبل کېدو او مال جایداد ته د نقصان رسیدو غندنه کړې ده. امریکې د نیولې شوو کسانو نه په زبردستۍ سره د اقبالي بیانونو په اخیستو او گرفتارو کسانو باندې په انصاف سره د مقدمې د نه چلیدو په امکاناتو هم سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. ماریتانیا په دنیا کې اخیری ملک و چې په کال 1901 کې غلامي ختمه کړې ده. خو بیا هم ماریتانیا کې غلامي موجود ده او اندازه لګولې شوې ده چې د ماریتانیا د کل 15 لکه آباده سلورو نه تر 40% پورې خلک نن هم غلامان دي. امریکې د تشدد په بابلا د ټولو الزامونو د کوټلو په لټنو د دې په لټنو په نتیجه کې د ترلاسه شوو معلوماتو د خورولو او د په لټنو تر مخې قصوروارو ته د مناسبو سزاګانو ورکولو غږ کړی دی. ماریتانیا په کال 2012 کې جوړ کړی خپل آئین کې تشدد د انسانیت خلاف یو جرم بللی دی. امریکا د بشری حقوقو او د بنیادی آزادو په خاطر کولو کې د ماریتانیا ډاډګرنه کوي چې پکې د ماریتانیا د ټولو خلکو د رائے خیال او په امنناکه ډول یو ځای کې د راغونډېدو آزادي هم شامل ده. امریکا په گرفتارو خلکو په صحیح ډول د مقدمو چلولو د ادباری عدالتي چاره جوړي او د ټولو افرادو د بشري حقوقو د خاطر کېدو مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.